کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه له یاسد هرکلای کوم. بهرنی هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
ننګرهار کې ګڼو رډیوګانو خپل فعالیت درولی دی، علتونه یې څه دي؟
یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده، پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو.
کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې او د خلکو د کار دوام.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی، موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. یوه برابر درې نیم خرواره سوله کړې ده.
کولی شئ له دې راپورونو سربېره نور راپورونه هم راسره واورئ، خو په پال کې د دې سات مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې اجمل آندي وړاندې کوي.
په کونړ کې یوې چاودنې طالبانو او ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د کندهار د سوداګرۍ خوري مرستیال خبرداری ورکوي چې د کندهار سپین بولدک د او چمن ترمنځ دروازه کې پرانستل شي، نو ډېر انار به چې د دغې لارې نه د تېرېدو په تمه دي خراب شي. او د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیل وایي دوی د امریکا په وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي. وبخښي، د ایران په وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کونړ په مرکز اسداباد کې وی چاودنې طالب وسلوالو ولسی خلکو ته مرګ شو بلاړولې ده. په سیمه کې عیني شاهدان ازادي راډیو ته ویلي دي چې چاودنه نن سهار لس بجې د اسداباد اړوند کرالی سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر وشوه. د اسداباد د مرکزی روغتون بي سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه وولس ټپیان او یو مړی وروړل شوي دي. دې سرچینې وویل چې په ټپیانو کې لږ تر لږه اووه تنان یې ملکیان دي. ځایي خلکو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په ټپیانو کې د ښوونځي او شمیر ماشومان هم شامل دي. یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې په چاودنه کې د شګل لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی د امنی قومندان وژل شوی دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د طالبانو پر اهدافو د ورته بریدونو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا خبرداری ورکوي چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه پر انارو بار لاریو پر مخ شر پرانستل شي، نو ډېر انار به خراب شي او سوداګر به ډېر زیان وویني. د فرانسې د خبري اژانس په وینا ښاغلي بنا ویلي چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونو لارۍ له څو ورځو راهیسې د پولي دي غاړې ته بندې پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې 40,000 نه تر 50,000 ټنو پورې انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمیر نورو هیوادونو ته صادرېدل. ښاغلي بنا خبرداری ورکړ چې که په انارو بار لاریو ته ژر له پولې د تېرېدو اجازه ورنکړل شي، نو دغه انار به خوسا شي او یا به یې کیفیت دومره خراب شي چې پلورل به یې ګران شي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د تازه میوو پر مخ د سپین بولدک او چمن دروازه تړل کېږي، بلکې له دې مخکې هم ډېر ځلې دغه ستونزه تکرار شوې چې کله په جنوبي ولایتونو کې میوې وخت رسیدلی دی، د پاکستاني چارواکو لخوا د میوو د صادراتو په وړاندې پوله تړل شوې ده چې افغان کروندګرو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. اخوا د پاکستان حکومت وایي هغه افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه یې ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلی دی چې د 900 زیاتو افغان محصلانو څخه چې د ویزې تر څنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم له لارې پاکستان ته اوښتي. نوموړي دانه دی ویل چې دغه پروسه به تر کله دوام کوي او آیا محصلان هغه هیواد ته د تلو لپاره ځانګړې اجازه یا بارډر پاس ته هم اړتیا لري که نه. وروسته تر هغې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، پاکستان ته له تلونکو افغانانو څخه د ویزې، بارډرنګ پاس او یا د پی آی د هوایي شرکت د ټکټونو په نوم ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کېږي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وایي دوی د ایران په وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په خنیت ستون نه شي لا غیبه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې که د امریکا متحده ایالات بیرته دغه تړون ته ور وګرځي او ایران یې د بیرته ستنېدو وړاندیز رد کړي پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوې دي. بلینکن او د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې پرون په واشنگټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو هیوادونو له اتومي تړون وویست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د دغه اټومي تړون د ژغورلو لپاره د اتریش په پلازمېنه ویانا کې خبرې له هغې وروسته درېدلې دي چې ایران سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی په تېره جون میاشت کې واک ته ورسېد. او په ناروې کې پرون یو کس له تیر او کمان څخه په استفادې 15 تنه وژلي او 2 نورې ټپیان کړي. دا پیښه د ناروې په ګونسبرګ ښار کې شوې او پولیسو ویلي په دې اړه څېړنه کوي چې حمله کوونکي له کومې بلې وسلې هم کار اخیستی کنه. تورن کس توقیف شوی او لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله به یې په یوازې سر کړې وي. د ناروې صدر اعظم له خلکو غوښتي چې آرام واوسي او وایي وضعیت اوس د پولیسو تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې برید تر شا څه انګیزه پرته ده. تر دې مخکې په ناروې کې تر ټولو خونړی برید په 2018 کال کې شوی و چې یو حمله کوونکي د ځوانانو پر یو کم په ډزو کې واویا تنه وژلي وو.
تسهیل ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه ته وګی زهلې اسادیما لمړی راپور دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړپوړي پلاوي سره ترکیه ته روان شوه. د طالبانو حکومت د رسنیو برخې یو غړي بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. لبلې خوا بیا د خطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي کا نړۍ له طالبانو سره اړیکه پرې کړي دا به یو لویا تیروتنه وي. نوموړي ویلي هیواد د طالب دولت په رسمیت نه پیژني خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. نورحال په دې ریپورت کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ ترکیې ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کریمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې له ښاغلي متقی سره د یو شمېر مهمو ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به پر تجارتي ډیپلوماټیک او همدارنګ نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري دا غو د لمنځولو لپاره به بحث کیږي.
د ښاغلي کریمی په وینا دغه ډول سفرونه راتلونکي لپاره هیلې راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي چې تېر ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یو خبري ناسته کې کابل ته د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. که څه هم د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کره نیټه په ډاکه نه کړه خو وی ویل چې په راتلونکي څو ورځو کې به دغه سفر ترسره شي. له دې ورهاخوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي که نړۍ له طالبانو سره خبرې پرې کړي دا به یوه لویه تېروتنه وي. هغه ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل اوس د بحث د سر خبره نه ده خو د افغانستان له دولت سره کار کولو ته تیار دی. نوموړي ویلي اوس هم افغانان اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بېغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې وی 14 طالبانو ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د همدې راپور نور جزئیات زموږ همکار اکرام الله اکرام څخه اورو چې همدا شیبه موږ سره په اړیکه کې دي. مهرباني اکرام صاحب تازه جزئیات څه دي؟
بلې هیلې جانې د کونړ مرکز په اسدآباد کې وی 14 د شیګل امنیه قومندان وجل او یو لستانه نور ټپيان کړی دی د سیمې د پی ایس ای نشاهدان وای چې په خنن سار لاس بجو ډیر شتکه د صدابات اړوان د کیراله پل تاثیر مده طالبانو په رینجر موټر باندې چاودنې له امله رامنځته شوه او په رینجر کې ناست وسلوال طالبان په دې پیښه کې ټپيان شول. د پیښې د عیني شاهدانو سره د ټپيانو د شمیر په اړه معلومات نشته، خو د صدابات د مرکزي روغتون یو تن ډاکټر چې د نوم د نه ښودلو او د غږ د نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دولس تنه ټپيان ور وړل شوي چې پنځه یې وسلوال طالبان دي، اووه تنه پکې ملکیان دي او دا شان یو تن په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دغه سرچینې ویلي دي چې وژل شوی کس د شیګل امنیه قومندان دی چې د طالبانو له لوري نه ورته په وروستیو کې ټاکل شوی و. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. عیني شاهدانو دا هم ویلي دي چې په ملکیانو کې چې کوم کسان ټپیان شوي دي، د ښوونځیو د شاګردان او متعلمین هم پکې شته. هیله جانې، دا په کونړ کې د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته لومړنۍ چاودنه ده چې په دغو مشمیر خلکو ته مرګ ژوبله پکې اوړي، خو له دې نه وړاندې په ګاونډ ولایت ننګرهار کې په بېلابېلو چاودنو کې طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه چې مسؤلیت یې داعش یا اسلامي دولت ډلې نومې په غاړه باندې اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاسو له ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. همکار مو چې په کونړ کې د چاودنې او هلته د اوختو تلفاتو په اړه تازه جزئیات راکول، د دې خبر نور جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په نورو خبری خبرونو او مهمو خبرونو کې واوري. د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه تلن سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره هلته تللی و. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې و دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب ترسره شي، خو طالبانو په دې خبرو کې برخه وانخیسته. جزئیات په دې راپور کې.
درې کسانو پلازمېنې دوشنبه ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې ترسره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 18 وویل هیواد به د افغانستان د نویو واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنجشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور بشي. شاغلي رحمان تیره میاشت پاکستان د صدراعظم عمران خان کوربه و او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په 16 ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنجشیره دوشنبه ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سرمشریزې سره په یوه وخت و. دا سرمشریزې د سپتمبر په 16 پیل شوه. د چارواکو په وینا مسعود یوه نیمه ورځ په تاجکستان کې و، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبه ته نه دی تللی. دې چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته یې په دې شرط چې نومونه به یې نه اخیستل کېږي وویل پاکستاني چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبه ته به له احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازی استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنه کړ، خو احمد مسعود بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
تحصیل ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږی. په ننګرهار کې ډیرو راډیوګانو خپل فعالیتونه درولې دي. په دې ولایت کې تر 60 پورې سیمه ایزو راډیوګانو د اف ام په صفو فعالیت کوي. د سیمه ایزو راډیوګانو د اتحادیې مشر اقتصادي ستونزې د بندیدو اصلي لامل بولي او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه له سیمه ایزو راډیوګانو سره مرستې ونه کړي، نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به ترلاسه شوې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. نور جزئیات په راپور کې.
د
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په لسګونه سیمه ییزې راډیوګانې فعالې وې چې ګڼ ښځینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ایم راډیوګانو فعالیت درلود، خو په دې وروستیو کې زیاترو خپل فعالیت درولی او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
په ننګرهار کې د اف ایم راډیوګانو تقریبا د شلو په شاوخوا کې اف ایم راډیوګانو فعالیت درلود. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په اف ایم راډیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړاوه. په ننګرهار کې دغه شلو راډیوګانو نه بندي وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، ده آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی هم خپل اعلانات ترې نه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې راډیوګانې
په دغو سیمه ییزو راډیوګانو کې یو هم اصلاح غږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې یې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنۍ دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره و
د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند زبیولا مجاهد ویلي هغو رسنیو چې فعالیت درولی د دوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تېر ورځ هم تاسو د شاهدانو د رسنیو ریاستو سره موږ غونډې درلودې، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنیو سره زموږ حمایت وي او تقریر کړو. کومې رسنۍ چې بندې شوي دي هغو دوه درې علتونه درلودل، ځینو خپله خپل کار پرېښی دی یا ځینو ته کېدل چې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي او ځینو باندې ویره هم تاري شوې ده. په هغه ویلو کې د ویرې له وجې ځینې ولاړ چې کېدی شي کارونه پرې شوي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ د رسنیو حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
د ازادي راډیو خبری ساعت. ازادي راډیو ته غوږی مخکې لدی چې نورو راپورونو ته ورشو اقتصادي خبرونه اورو.
د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدلو خلک اندېښمن کړي. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې خلک شکایت کوي چې د خوراکي توکو لکه وړو وریجو غوړیو او سون توکو نرخونه په بازار کې لوړ شوي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال نصیر عزیز عرب د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د لوړیدلو علت د ډالرو په وړاندې د افغانیو د قیمت ټیټېدل ښیي. ښاغلی عرب همداراز وایي چې د بار وړونکو موټرو د کرایې دوه برابره کېدل هم د نرخونو د لوړیدو یو علت دی. د نوموړي د معلوماتو په اساس پخوا به بار وړونکو موټرو په 150,000 افغانیو سون توکي افغانستان ته واردول، خو اوس دا قیمت 250,000 ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت په راتګ سره بانکي بحران او د دولتي مامورینو د معاشونو نه ورکول هغه ننګونې دي چې تر اوسه نه دي حل شوي. د دې تر څنګ د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدل هغه بله ستونزه ده چې تر ژمي مخکې خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معین د حیواني محصولاتو د واردونکو د اتحادیې له غړو سره وکتل. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې مولوي صدر اعظم د چرګانو د غوښې له واردونکو سره لیدلی دي. په دې لیدنه کې د ملي سوداګرو په وړاندې د شته ستونزو، د سوداګریزو توکو د ترانزیت او د صادراتو او وارداتو په برخه کې د مالیې په اړه خبرې شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ځینو سوداګرو د چرګانو د غوښو د واردولو په برخه کې له ځینو سوداګریزو بندرونو شکایتونه درلودل او ویل یې سره له دې چې دوی د حیواناتو غوښه د حلالې ذبحې له نړیوال سرټیفیکیټ او له روغتیایي اسنادو سره له امریکا او برازیل څخه واردوي، خو بیا هم د ننګرهار په ګمرک کې د وارداتو مخه نیول کیږي. د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معین په دې لیدنه کې سوداګرو ته ژمنه ورکړه چې د دوی ستونزې به د بهرنیو چارو وزارت په همکاري حل کوي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو نرخ یو امریکایي ډالر نه اتیا افغانۍ او پنځوس پوله، یوه یورو یو سلو دوه افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو شل افغانۍ، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او پنځه څلوېښت پوله، د اماراتو یو درهم پنځه اتیا افغانۍ او درې پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ او پنځه ویشت پوله، زر هندي روپۍ یو زر سل افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه یو افغانۍ.
غرمنۍ خبری مجله له ازادي راډیو واوري. اقتصادي خبرونو ته غوږوي. د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستورو ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یې یرغل وکړ. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوې ده د روسیې په کوربتو په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. د دې خبر جزئیات په راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د برید پر مهال د دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کنفرانس په ترڅ کې د یوه سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه. آزادي او ډیموکراسي څوک د یوه ولس له دود او رواج نه شي بېلولی. متحده ایالتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تېر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په اتیایمه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغې حملې پر مهال د افغانستان تاریخ فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1991 کال کې له افغانستانه ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیې په 2001 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په غلي شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولېشي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له شل کاله جګړې سږ کال د اګست په وروستیو کې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړې حکومت نسکوره کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتېرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په شلمه یعنې د راتلونکي چهارشنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ په میاشت کې هم د افغانستان لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازیو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسیې په مشۍ امنیتي تړون د اکتوبر په 22 او 23 په تاجکستان کې د افغانستان د پولې په وښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسیې ترڅنګ تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
ازادي راډیو کول شي په سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر او انستګرام کې هم وګورئ او واورئ. په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري او د غراس کروندګر وایي چې د دغه فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هوار شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو څخه اخلي. دوی زیاتوي هڅې کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي تر څو وطني وریجې په بازار کې د بهرنۍ وریجو ځای ونیسي. نور تفصیل په راپور کې.
په کندوز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې د دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په 24 ساعتونو کې د 140 ټنو وریجو د تولید وړتیا لري او 221 تنه فني او غیر فني کارکوونکي پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فني مسؤل عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خوده که عبارت
شای فیصل شرکت لدولوس کال رئیسی پا کندوز کی فعالیت کوي. خپل خام مواد چی آغا شولی دی در کندوز، تخار و بغلان ولایتونو لبزگران و راتو لگی پا چلوی ساتونو کی یو سلو چلوی شتان وریجی تبلید بی او دا غراز 221 کارکون کی لری.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک یې پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
دغه شرکتونه زموږ تعهد دار چې دوی دې په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي نو بیا خلک یې مشوره ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دې وباسي له خپلو د شرکتونو نه نو دوی به کامیاب شي موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندوز چې پریمانه اوبه او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوار ځمکې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي خو د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې د دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حده پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. جری برابر درې نیم خرواله سوله کړې ده. دا سوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده او موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو. اوس راکوي د بزغلې لپاره سوله راکوي
د دې ولایت کروندګر سږ کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندوز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه داره چې زولي بېته په نغدې خرڅوي هلته ورکوي موږ ته خپلې پیسې راکوي. او مثال موږ ته ویلو چې زراعتي چې 2000 موږ دا جازره په جیګې اخلو د نور سول دا اوس موږ نه هم ستو دا جیګې واغستلې امارات موږ خوشحاله چې اسکان نه تېراوت دا شهید خبر ټول ګرځو ته موږ ته کار نه لري.
په دغه فابریکې کې لسګونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. 28 کلن محمد رحیم چې دی فابریکې کې کار کوي وای
زما خوش هستم از شرکت کې هم جا کار و هر چیز به مردم زمینه مساعد کده کار میکنم تونم یک شرکت
های دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړې ده. موږ له دولت ته غواړو چې لدی شرکت حمله تړ وکړي تر څو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي.
دی فابریکې چارواکي وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت کې ویاړو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور په دل پنجرهار ولایت کې هر څومره چې متاسفې دي چې ورور جانانه موږ هېڅ نشو اخیستلی او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې ورور دا سامانونه ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول ورور په کورو باندې ناستې کارونه ورنه نشته ده هېڅ نشته خلک د لوږې په مخ کې. وسلام به اسلام
د
لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شي د خلکو سره د خلکو د نور کول کېږي مستحقینو ته نور کول کېږي طالبان خپله مرکزانو ته ورکوي نور چا ته نور کوي. السلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنان القزی ہلمن ولایت دگریش ولسوالی مذابات افغانستان اسلامی امارات مجاہدین وزتون مشران سے بدا ہی غنم خلق بھائی پاکستان دور کی مشہور بڑے کی مش افغانستان کی غنم نظر دا غنم بیدرا گیر سی نوری وادو تلان سے بولی افغانستان بدیر غربت سلام وخی و سلام پر اکرام
زنی جانی من دی کابل ولایت نا وارم دا سندری
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو ته غوږی د دې خبرونې په نیمایي کې د مخکې خزو پروګرام لرو. مخکې لدې چې دې پروګرام ته لاړ شو لاندې خبرونه له موجب حبیب سی اورو.
د کونړ په مرکز صدابات کې وی چاودنې طالبانو او ولوسی خلکو ته مرجوب لاړولې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه سهار لس بجې د حسدآباد اړوند کرالی په سیمه کې د طالبانو په یوه رینجر وشوه. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بیان خبرداری ورکوي چې که د سپین بولدک او چمن دروازه د پر انارو بار لاریو پر مخ ژر پرانست نستل شي نو ډیر انار به خوسا او سوداګر به ډیر توان وکړي. د پاکستان حکومت وایي هغه افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون چهارشنبه په ټویټر لیکي له 900 زیات افغان محصلان چې د ویزې ترڅنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم له لارې پاکستان ته وختي. په ناروې کې پرون یو کس له تیر او کمان څخه په استفاده 15 تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وایي دوی د ایران پر وړاندې د چلند لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په ښه نیت ستون نشي له هغه به کار واخلي.
اوس هم تاسو درانه اوریدونکو رابولو د مخکښ خزو پروګرام ته. ازادي راډیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکشي شزي خبريږي زمالالي بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداسه شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې د 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اکتوبر 11 نیټه د کوچنۍ نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون له مخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغییر کړي بلکې په راتلونکي کې د ښځو په توګه د کاري قوې د برخې میندو، سوداګرانو، ښوونکو، کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغییر رامنځته کړي. اوس هم اوریدونکو زموږ میلمانه د مخکښ شدي پروګرام د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. صافی صاحب ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو له هم ډیره مننه. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان
ورسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر شونځي باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولې دي، د نجونو راتلونکي څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډیر مننه. اول خو زه دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکې نجونو ته مبارکي وایم. ډیر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه اغیزه لنګ مهاله او اوګد مهاله اغیزه لري چې د لنګ مهاله په حالت کې باید وایي چې هغه انجونی چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه ناوړه تاثیرات لري او په څنګه کې د مهاله په برخه کې باید وایي چې په انده کې چې دی یعنی لوړ سن ته رسیږي دی به د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسېږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تعلیم ته په افغانستان کې ګرځي او مې چې په بلخ ولایت کې ماته دوستانو چا سره مشارکې نیولې هغې ویلې چې نجونې مکتب ته ځي، او امیدوارم چې دا په ټول ولایتو کې د وړې نجونې او نه تنها وړې نجونې، ټولې نجونې چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محروم نه شي او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي، څو چې وشي کولای پاینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دی خپل ونډه ولري. زه په افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ویل کېږي د اقتصادي د پلوه، همچنان د هر نګانه چې سره وي اوس متاسفانه وروسته پاتې دی، او خلک هم یعنی همیشه په دغه یو خبر ټینګار کوي چې کدی حکومت غوړي وکړي دی باید اول د نجونو نه شروع وکړي. موږ تاسو نور اولویتونه ډیر زیات دي چې د فعلي حکومت باید هغې ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي، دی به په راتلونکي کې څه شي؟ آیا ښځه یوازې په همدغې باندې بسیا ده چې هغه باید په کور کې کینی لوښي ومینځي، او یا دا چې د څاروي په غویانو پسونه وساتي؟ دا خو ناممکنه ده. دنیا ته ګوري، نړۍ ته ګوري، یوویشتمه پیړۍ د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي هیوادونه د مراکش نه شروع شوی د اندونیزیا پورې د ښځو ژوند هلته بالکل متفاوته ده. زه هغه سفر چې موږ درلوده په مالیزیا په پوهنتونو کې اویا فیصد پروفیسران ښځې وي، یو اسلامي مختتللی هیواد دی. موږ او تاسې باید هغه استعدادونه څه ښځه اوسي څه نارینه اوسي باید ونه ځپل شي او هغې ته شرایط مساعده شي چې دی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې د خپل مثبته ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري او خلک بیکاره شوی دی، خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي، خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل، لکه فرزن مور نشي کولای کار وکړي، یو پلار په عاید باندې دی نشي کولای چې هغه ابتدایي ضرورت خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې وړې نجونو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تک ممانعت ونه کړي. تنه دا نه دی چې موږ اوس کلکو نیسی چې باید اتمن خونځي فالو وسکي، د دې ترڅنګ دغه نجونې ضرورت لري چې صحي مراکزو ته لاسرسی ولري، دا نجونې ضرورت لري چې یو ښه غذا وخوري، دا نجونې ضرورت لري چې یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. دا ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسې چې نجونې لري همداسې ماشومان هلکان ټول لري او ټول هیواد یې لري، ټول خلک یې لري. زه هیله من یم چې فعلي حکومت چې اوس تقریبا ویلی شو چې ټول هیواد په لاس کې دی، یعنی کومه لویه ستونزه نه لري چې په کوم جبه کې وجنګېږي، دی ټول فکر وشت د هغې د طرف رسېږي، دی اوس کاملا همدې ته اوزګار دي چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید د شرایط د زمان د شرایطو سره برابر کړي. او موږ باید ووایو چې طالبان د 15 کاله مخکې طالبان چې د ډېر ستونزو سره راغلل افغانستان ته، دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډېر مشکلات رفه دي، مثلا ښوونځي تعمیرونه ډېر زیات دي، ښوونکي روزل شوي دي شل کالو کې، نور شرایط هم په اتر لارې اموار دی کولای شي چې رفته ما ده کې دې تدیر ستونزه نشته باید خصوصا د خزو تعلیم او د کار ممانعت په صورت کې اونې کې زه فکر نه کوم چې دا کار باندې دې په نفع وسیږي د بل خوانه اوس چې موږ واورېدل چې د قانون اساسي موقتا د زیشاد وخت قانون یعنی نافذ قبول کړی دی باید ووایو چې په دغې په څلور دېرشمه ماده کې واضح لیکل شوي دي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی وخت هر وګړی چې وایي هغه وګړي هم ښځینه دي او عوام نارینه دي باید دې قانون ته د خپل هم همسي چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي باید دوی هم د ټولې نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د ملل متحد د کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي څوده چې په نړۍ کې دی جدا تجدید نشي د نور نه جدا نشي یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت وکړي او که حکومت فقط همدغې باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو موږ باید ښځه په بند کې وساتو موږ باید د ښځې ټول حقوق په امال کړو دا نو زه فکر کوم چې نه یې افغان ملت ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبره مني.
بله، د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سږ کال موضوع دا ده چې انجونې باید د انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کېږي، خو موږ او تاسې پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي. موږ له نورې نړۍ څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. هغه رقم چې تاسې مختلفه سرویګانې ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ ته را برابر شوي دي نه هم موږ خپل حقیقي استفاده ترې ونه کړه. په دې کې ډېر ناخوالې وې، دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي و چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ای په مایل شول، دې نه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه و هغې ته مثلا واک ورکړل شو یا په واک کې شریک شول، دغه شریکي په واک کې متاسفانه دې کې هم نور هیوادونه هم لاسوهنه درلودله. ناخوالې وې، یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نه شول، دې کې هیڅ شک نشته. اما بیا هم یو څه وشول، اقلا موږ هغه مینیموم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډېرو پیسو نه لږ استفاده شوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډېر سپېڅلی هم وایي او امیدوار یم چې سپېڅلی اوسېږي، د دې نه موږ دا هیله ده چې هماغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا څو میلیونه ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مترخی. اقلا هغه ښوونځي چې جوړ شوي دي دا باید دی فعال وساتي. اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوي دي دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډېر زیات دی. تیر ځل کې زه خپل همیشه به مویلی چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغې توان د دې نه درلودو، تر څنګ یې نړیوالې ټولنې هم ترېنه مخ واړوه، په رسمیت یې ونه پېژند، هغې نور نه څه نشو کولی. اما اوس دیته یو تقریبا نیمه جور هیواد پلاس کې ورکول شوی دی. زه نه وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکې او د اروپا په سویه موږ ته جوړ کړي. زه وایم هغه شی چې لاسته راغلی دی هغه باید سالم اوسي، هغه باید تخریب نه کړي. موږ دغه لاسته راوړنې اقلا هغه لاسته راوړنې چې اتیا فیصد خلک یې ناراضي نه وو، اقلا همدغه موږ ته باید وساتي چې دا د نجونو او د هلکانو ښوونځي وو، دا د تعلیمي مراکز شتون وو، دا د صحي مراکز نوي صحي مراکزو جوړېدل وو. موږ اوس شل کالو کې وتوانېدلو چې په سلاو ډاکتران تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په زراو معلمان تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په یعنی په زراو انجینیر نور مسلکي خلک تربیه کړو. متاسفانه باید داسې شرایط نشي چې دغه متخصصین زمونږ دغه کادرونه زمونږ لکه اوس چې ګورم چې د یو تیاری پسې 5000 خلک مدي وهي،
چې په دې شرایطو باندې هېواد ورته زمینه برابره نه شي چې دوی مجبور شي په دغه شرایطو ته واسیږي او هېواد همداسې ویجاړ پرېږدي او ترې نه وځي. نو د نوي حکومت چې اوس راغلی دی د دې نه زموږ هیله تمنا ده چې هغه څه چې د دې په لاس راغلي دي دا موږ ته وساتي او اجازه ورنکړي چې افراطی ډلې هغه ډلې چې اصلا په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوي چې تاسې نجونې د مکتب نه محرومې کړي، په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوي چې تاسې باید ښځو ته اجازه د کار ورنه کړي. باید واقعي اسلام په افغانستان کې پلی شي، نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکړي. باید اسلام هغه رقم چې دی هغه رقم په افغانستان کې پلی شي، هغه رقم چې نور هیوادونه نور اسلامي هیوادونه ښځې پکې ژوند کوي باید افغانان ښځې هم همدغه امکانات ورته ورسېږي. متاسفانه څو چې موږ په یو بس کې د ښځې نوم یادوو په مقابل کې متفقې کړي چې ګویا خدای نه خواسته موږ د فحشا طرفداري کوي. د خدای دپاره دا ټول خلک چې مکتب ته ځي یا کار ته ځي دې د فحشا دپاره نه ځي. دغه یو غلط برداشت دی چې په هر مصیبه کې زهارم بچي پخوان داسې و جو پخوا ټول خلک داسې پخوا ډېر خلک په مکتبو کې په ادارو کې ناستو کار یې کوو. د ټول فحشا ته نه تلل ده بالکل یو غلط برداشت دی چې متاسفانه ډېر ورته رنګ ورکول کېږي او ټولن ته داسې ښودل کېږي چې ګویا که څوک د ښځو د حقوقو طرفداري وکړه هغې غربي حقوق غواړي. غربي حقوق افغانستان کې ناممکن دی، حتی په اسلامي په مختللو هېوادو کې غربي حقوق نشته. هغه څوک چې سیکولري نظامونه لري د هغې خبر بېله ده، اما زموږ او تاسې چې په قانون اساسي کې په پخواني په قانون اساسي کې د زرشاه په قانون اساسي کې لیکل شوی چې زموږ دین اسلام دی، پس د قانون په اساس موږ یو اسلامي هېواد یو او موږ هغه شرایط غواړو ښځو ته چې د اسلام په چوکاټ کې برابر باید ښځې د تعلیم تحصیل کار او د اجتماعي انساني حقوق برخه ولري، اتمنه باید ولري. او په کنه دا هېواد به نه جوړیږي په یو 50% چې د دې خلک چې ښځې دي چې دا د هر حق نه محروم شي. فکر کوم ماجه دا به د افغانستان یو لوی بدبختي.
د اجباري ودونو په اړه باندې که خبره وکړو، کله چې نجونې له ښوونځي راوګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباري ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکي لپاره کومه هیله نور نه لري؟
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې موږ هلته اوسېدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلوده چې باید نو وسي شته. دا یو دلیل د اجباري ودو ناپوهي ده او دوم دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپلې نجونې په ډېر وړو سن باندې نه تنها اجباري د سن لاندې یعنی وړې نجونې واده کېدلې، د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات و، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبورېږي څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسېږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. مګر باید دا دو شیان ناپوهي، بېسوادي او اقتصادي مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هېواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهي نه اوسېږي، اقتصادي او ناپوهي مشکلات نه اوسېږي، په هغې کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساتجان دپاره کوشش به کوي. هغه مور چې باسواده اوسي هغه په هېڅ صورت باندې خپله چې توانمنده اوسېږي خپله چې کار ولري په هېڅ صورت باندې خپله وړه لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې دپاره چې مورې خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. یعنی دا چې امور ام پلار باید باسواده وسیږي، امور ام پلار دی باید یو اقتصادي عاید ولري، یو عاید باید دی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینولی شي، ژوند ورته مهیا ښه ژوند ورته مهیا کولی شي، اقل هم ښه کنه وسي دغه وږی پاتې نه شي. تینه دوی په هېڅ صورت باندې خپله وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نه کړي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي. باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي، که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقونو په برخه کې په افغانستان کې ډېره مرسته کوله، د عامه پوهاوي برنامې درلودې، له بېلابېلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول. اوس چې طالبان راغلي دي، دا ستونزه ستاسو په نظر باندې څومره نوره لا پراخه سوه چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم
یا متاسفانه ار فیلی تعاول که نور ایوادونه چه افغانستان سر دا برخورد کهی مزان باید دا وسنجیه دا پر نظر ونیسی چه هر استونزه شده ایجاده ای یا مثلا هر کمکونه چه خپل ملت تا کمهی دی که یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي، معمولا تاوان عادي وګړو ته د جامعه رسیږي. کچیر د بشری کومکونه کمیږي، کچیر د معنوي کومکونه ویلی شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د کول لپاره دي مصرفونه کول، که دای لږیږي دا مستقیم تاوان هغه خوارو لس ته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري نه ښه پوهه لري. او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به یې ډېر منفي وسیږي، او هغه خلک چې په څنګ چې سواد نه لري، پوهه نه لري، کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاده لري، یو زوی یو لور، لور زوی دواړو کار کوو او مور پلار یې ته خپل ژوند ورته برابر کړي، که یو یې د کار نه منع شي، معلومدار د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي، ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري. چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري، هغه د دې توان نه لري چې حتی هغه پوهاوي پروګرامو ته غوږ ونیسي. زه وایم چې باید مهمه خبر موږ ته دا ده چې باید بشر دوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نه شي. هغه اولیه کومکونه چې د افغانانو د ژوند د یعنې غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي، دا په هر صورت چې کېږي باید حتما افغانانو ته ورسیږي. په څنګ کې باید همچنان اغه پروګرامونه چې پوهاوی ورکی هغه باید جاری وساتل شي، څو دا چې خلک وتوانیږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه ورسره برابر اوسيږي. یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نه پیږو چې کوم خوراوانه څه کوو، اما ایله من یاستو چې انشاءالله بیرته به ټول شیان سم شي.
که نجونې بې سواده وي، د دوی راتلونکی به هم همداسې وي لکه تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه. د عادي وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تبصره وکړه، خو که پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هر څه اغیز ته ورسو، که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بې سواده وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او که په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو، د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای سي، یعنی څومره منفي اغیز په دې خاطر پر کولای سي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به یې نه وي خوندي کړي، او همداراز په دولتي ادارو کې د ښځو نشتون په دې معنی نه دی چې نیمه ټولنه نوره فلج شوې ده.
دانشمند یا پوه خلق یا باسواد خلق مگه کافی نیدی لکه نور ایوادو گونه، مگه تروس هم دیر روز تپاتی فیصدی باسواد خلق پا افغانستان که دیر چی تاوا او دا اگه که مگه بیا هم نیمایی یه رفکر نوسی مثلا یا پتسالو رو مثل یکش کسی وزی که دا هم معروم کو دا قشر به نور هم لگشی، یعنی اگه کدرونه چی خزی دی مثلا استادانی دی مثلا معلمانی دی دکتران دی انجینران دی، یعنی یو طبقه ده چه یو فیصدی دی باسواد و خلقو پورا کرده، که دقیقا هم منگه ده کار نمحروم کو دی بعد ده بشری قوی ده نشتون سر مخامخ شی. دا یو الوی استون زخبل حکومت ده، او ترسو چه ملک تا معلومه ده طالبان هم پا دیشل کالو که کم پوانتونو ده نتلل، یعنی باسواد خلق نیدی تربیه کرده و غیر جنگی یو قشر نه دی خپل هم ضرورت لري تغسی تکرار یا مسلکی خلقو ده، که دی مسلکی خلقو اغا فیصدی چه خزی تشکیلی اغینم دی قطع کی، یعنی اغیم کار تپری نیدی نورم با دا ستونزه دیرشی، یعنی دی با کفایت نکی مسلکی یا اداری پرسونل خپل اداره با حتما فلجی، یعنی که فلج نشین ناقصه کیږي، بلکل ناقصه کیږي. دا یو خو ده، بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بالکل په بد نظر وګوري، ولې چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څوک په رسمیت ونه پیژني، هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده. نه په اسلامي اصولو باندې برابره ده، نه په اجتماعي اصولو باندې برابره، نه په انساني اصولو باندې برابرېږي. چې ته نیم خلک د یو جامعې بلکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري، ورته هیڅ حق قایل نه شي، او نیمایي ته فرضاً قایل شي. دا یو ستونزه ده چې خپله دی به په مشکل گرفتار اوسي. بله ستونزه دا ده چې زه باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني، او که یې ونه منله او دوی په رسمیت ونه پېژني، نو دا به تر هر کاله پورې چې دوی وشي کولی په زور هلته کښېني، بالاخره به یعنې انزوا ته لاړ شي، او بالاخره به یې څوک په رسمیت ونه پېژني. او خپل په منځ کې به باید امکان دی شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړېږي، یعنې د منځه لاړ شي. نو په هیڅ صورت باندې باید موږ دې ته قناعت ونه کړو چې ښځه مثلا حتما باید کور کې کښېني. د ښځې یوازې مثلا په دې متاسفانه میډیا ته داسې بې سواده مبصرین راوي، داسې تبصری کوي چې ښځه که فرزن لاړه شي، په لار لاړه شي، د دې د بوټو غږ د دې سبب کېږي چې یو بل چا ته مثلا تحریکوي. دا هغه خبرې دي چې واقعا ډېر یو ابتدایي خلک دی، شاید ورسره ومني، په قمده ټول پېخاندي، حتی نفرت کوي د داسې پوهې نه د خلکو چې ته د ښځې نه څه رقم یو برداشت لري، ته د ښځې د لاره تک تحمل نه لري، ته د ښځې د جامو د اغوستلو تحمل نه لري، ته نو څه رقم مسلمان یې، ستا په مسلمانۍ زما شک راځي. یعنی دا یو خبرې دي چې دوی باید دغې ته متوجه اوسېږي چې دا خلک تخریشوي. تخریش که په خلکو کې ډېر شي، انقلاب کېږي. یعنی چې وي هغه جامعه د منځه ځي، که هر رقم وساتې، که هر څومره په زور فشار راول امکان نه لري چې نور درته سر ټیټ کړي. باید احترام وشي، متقابل احترام باید ټول اقوام ته وشي، ټولو ښځو ته وشي، ټولو قشرو طبقې ته وشي، مثلا ښځو ته، نارینه وو ته، اقوامو ته، اقلیتو ته، حتی هغه چا ته چې خوښېږي دنه، باید هغې ته احترام وشي. نو که دا رقم چې د دوی د ښځو شتون په جامعه کې نه خوښېږي، شاید د ټولو نه اوسي، شاید د یو طبقې اوسېږي، که دوی دې سره ډېر کلک لاړ شي، فکر کوم چې نړۍ به هم د دوی سره ډېر جدي برخورد وکړي.
بله، ډیره مننه صافی صاحب. اوریدونکو، له تاسو هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروګرام نور وخت پای ته رسیدلی دی. د خدای په امان.
தேயம் மோர் மோர்த் தேயம் பலபக்கே குபராதா ஜடதேரானவடே தேபிழயமல ஜடராதா மோர் மோர்த் தேயம் மோர் மோர்த் தேயம் பலபக்கே குபராதா ஜடதேரானவடே தேபிழயமல ஜடராதா பியாதர் தமாஷும் சுமனகரி पलास के दा प्यादर तमाशुम शोमन गिरिदे में पलास के दा फुलजमातर खदा हलायो मुठे ख्वादरा का मोर मोरत गयम पलपके उबरा का ஜம் گئیم پلپ کے ابرا کا گئیم مور مورت گئیم پلپ کے ابرا کا ڈرا نوڑ دے بجڑ یمل ڈرا کا ڈاجر تماشم سو من کری دے میں پلا کے
سات یک